السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوي، خو لنډه خبري برخه هم لري. په راپورونو کې به واوري چې پر افغانستان د پاکستان د ورمش په لبرید سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تر اوسه په عادي ډول روانه ده، خو له دغه برید وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې شوې دي. د طالبانو چارواکو په بریدونو کې د لږ تر لږه 150 ملکیانو د وژلو پخلای کړی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کې. د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غاګ رادیو ته د ملي ټلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د ملي رادیو ټلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي ټلویزیون په مرکز او ولایتونو کې پر رادیوي سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوه چې ملي ټلویزیون د ملي رادیو او شریعت غاګ رادیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم دا طلبي ته وړاندې کړی دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز له کبله د یو شمېر تلویزیونونو نشرات بند شوي دي. د بیان د ازادۍ کور د ملي ټلویزیون د ماهیت اړول چې له 1945 کال راهیسې فعالیت کوي غندلې دي. د ازبکستان د ډاکټرانو یو ډله له یو شمېر طبي وسایل او درملو سره مزار شریف ته رسیدلې ده. د ازبکستان د ازبک نیوز اجانس د خبر نه مخې د ازبکستان روغتیا پالان به د جدي لپنځمې تر راتلونکې دوشنبه په بلخ ولایت کې د ناروغانو وړیا درملنه کوي. په دې ډاکټرانو سره چې ویل کېږي خزینه ډاکټران هم پکې دي، په نهو موټرو کې دارو درمل او طبي وسایل هم به مزار ښار ته استول شوي دي. د ننګرهار چارواکو د 315 لرغونو سکو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو په واک کې باختر اجانس د چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د کمیساری د کورنی امنیت د منصوبینو په وینا خبر ورکړ چې دا سکې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست ته سپارل شوې دي. د دې سکو د لرغونتوب په اړه څه نه دي ویل شوي، او دا هم څرګندنه ده چې په دې اړه تورن کس یا کسان نیول شوي او کنه. نن په کندوز کې د روشن مخابراتي شرکت په مالی ملاتړ د صنعت او سوداګرۍ د نندارتون وروستۍ ورځ ده. د کندوز په ښار کې له درې ورځو راهیسې په دې نندارتون کې په لسګونو غرفو کې کورني تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي. په کندوز کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې نندارتون هدف د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه ده. تاکل شوی د چین نن د زیمبابوی او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د زیمبابوی په بالاوایو ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو شروع شي. افغان لوبډلې د زیمبابوی له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 3-5 اورونو او 3-4 اورا لوبو لړۍ ګټلې ده. او د آذربایجان د مسافرلوونکو نسکور شوې الوتکې د کابین ریکارډر موندل شوې دی. مسولینو د دې الوتکې چې وشت په تنه پکې سپاره وو او پرون په قزاقستان کې وغورځیده تحقیقات ګړندي کړي دي. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال قنات بوزمینبایف ویل چې د آذربایجان د هوایي شرکت په الوتکه کې چې له باکو څخه د روسیې د چچنیا ګروزنی ته روانه وه 8 تنه مړ شوي دي، او د دې لپاره چې الوتکې اور اخیستی او جسدونه سوځېدلي دي د قربانیانو پیژندنه ګرانه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري عادي روانه ده، خو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د ورمش په تر برید وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادو اړیکو ته اندېښنې په زیاتېدو دي. طالبانو پاکستان ته خبرداري ورکړی او پاکستان تر اوسه د دې حملې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. یو شمیر پاکستانی سرچینې وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان غړي او د دوی د روزنې مرکزونه له منځه وړي دي، خو تحریک طالبان پاکستان بیا ویلي چې په دې بریدونو کې وزیرستاني کډوال وژل شوي. تفصیل له احمد شبراور.
د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت د چین سینهوا اژانس ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د الوتکو په برید کې 150 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر 46 تنه یادېده. د ښاغلي فطرت په وینا د دې بمبارۍ له امله یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. فرانس پریس اژانس ته د پاکستان ویجکپوري امنیتي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه د ترهګرو پر پټن ځایونو د جټ او بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د لویدیز بل اژانس اسوسییټډ پریس ته بیا د پاکستان امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه به نه افشا کوي ویل دي چې د سیشن به د شپې عملیات د ترهګرو د وژلو او د هغوی د روزنی د مرکزونو بیچاړول وو. خو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی خبری اسوسییټډ پریس اژانس راخیستی دي چې ادعا کړی ده چې په دې بریدونو کې د 26 ماشومان په ګډون 50 کسان وژل شوی دي. د خراسانی په وینا د بی وسلی کډوالو چې له وزیرستان هلته تللی وو. ټي ټي پی چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري یو شمېر عکسونه هم په خواله رسنیو کې خبره کړې دي چې پکې وژل شوي ماشومان ښکاري. دا بریدونه 2 ساعته وروسته تر دې وشول چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته ورسید. د سیاسي چارو کتونکو او ژورنالیست سمی یوسفزی د پاکستاني ځواکونو دا برید له ډیپلوماتیکو اصولو سره په ټکر کې وباله د اساسي رډو ته وویل.
دا یو ډول هغه د ډیپلوماسۍ د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازي ورسته لډیر وخت کابل ته تللی وو او هغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې او شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وي چې په راتلونکو څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم هم د اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازی په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړیو پاکستانی کړیو لوري د دوړو هیوادونو په اړیکو کې د بی باورۍ درامنځته کولو هڅه ده. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان د حریم نقض په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی. تر دې مخکې د سیشن بی پښپه د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د بریټ پټړه ویلی وو چې دا د نړیوالو اصولو خلاف وحشیانه بریټ به بی جواب پات نه شي. د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج د افیر هم پروند دی بریټ پټړه احضار کړ او هغه ته احتجاج لیک وسپاره. اسلام آباد د دې بریټونو پټړه رسمن سندې ویلي خو پروند د غیواد د کورونی او چار وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د پاکستان د ځواکونو ستاینه وکړه چې د پوینا د ترهګرو ناوړه ترهې شند کړې. اما شاخلی نقوی په افغانستان کې د شویو بریټونو یادونه ونه کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله وضعیت عادي دی، تجارت روان دی، خو اسوسییټډ پریس اژانس د کتونکو په وینا دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې شایي ټي ټي پی په پاکستان کې انتقامي بریدونه وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت یو سرچینه وایي چې د دوی د کابینې په وروستۍ ناسته کې چې د نړیوالو نا دولتي ادارو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي متمرکز و به پایته رسیدلې ده. دغه سرچینه ازادي راډیو ته همدارنګ ویلي چې اوس مهال دغه ادارو فعالیتونه دوام لري خو معلومه نه ده چې دا دوام به تر کله وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې په کندهار ولایت کې د طالبانو والی مولا شیرین اخوند په دغه ولایت کې نا دولتي موسسو ته په واستولي مکتوب کې امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو د طالبانو په حکومت کې به خبر سرچینې بیا دا موضوع رد کړي. تفصیل له سنا کاکړه ورو.
په کندهار ولایت کې د طالبان حکومت د مشر مولا هیبت الله اخوندزاده په مشرۍ د کابینې ناسته چې د نړیوالو نا دولتي بنسټونو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي جوړه شوې وه له 15 ورځو وروسته پای ته ورسېده. په کندهار کې د طالبان حکومت یوې باخبري سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې ګډونوال د نړیوالو نا دولتي سازمانونو د برخلیک په اړه کومې څرګندې نتیجې ته نه دي رسیدلې. په ورته وخت کې ځینو ځایي سرچینو هم د دغه موضوع په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو نا دولتي ادارو فعالیتونه به تر نامعلوم مخت پورې دوام ولري. خو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په اداره کې یوې سرچینې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا کړي چې د دغه دفتر یو شمیر محدود چارواکي چې د دې موضوع په اړه د خبرو اترو لپاره کندهار ته تللي وو هلته پاتې شول څو په کندهار کې له طالب چارواکو سره بیا خبرې وکړي او یوې ښې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د نا دولتي موسسو د فعالیتونو په اړه د طالبانو د کابینې تر غونډې وروسته په دغه ولایت کې د طالبان حکومت ولی ملا شیرین داخوند د یو مکتوب په ترڅ کې نړیوالو نه دولتي مرستندوی ادارو ته امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو په دې اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو په حکومت کې یوې باخبري سرچینې د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه. د نړیوالو نه دولتي ادارو د فعالیتونو د درولو او ظاهرا پر دوی د نویو محدودیتونو د لګولو خبرونو د دغو ادارو یو شمیر کارکوونکي اندېښمن کړي دي. د پولیو د ادارې یوه کارکوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
کله چې په افغانستان کې په موسساتو باندې بندیز ولګېږي یا په خارجي موسساتو یا انجوګانو باندې، زیاتره وګړي چې دوی په موسساتو کې وظیفې لري هغه به په کور باندې کښېني. همداسې موسسات چې په ولسونو کې کوم کارونه کوي ټاکارونه به په ټپه ودرېږي، لکه بندونه دي، سړکونه دي، همداسې کلینیکو سره کومکونه دي، مکتبونو سره کومکونه دي. په دې کې زیاتره غریبو خلکو ته لاسته څه ورځي او پخپله د افغانستان هم کې ګټه او فایده ده، ځکه چې اکثره روزګار خلک په روزګار دي، هم نجونې هم نارینه. نو دا خو یو غټه ضربه وي چې افغانستان کې موسسات په کومنه کارونه ودرېږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف یو کارکوونکي چې دا هم د ورته دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دا به د افغانستان لپاره یو غټ اقتصادي ضربه وي چې هر افغان ته به دغه ضربه رسیږي، هر ماشوم ته به دغه ضربه رسیږي. د افغانستان خلک 15% د اقتصادي بحران سره مخ دي. کوم هغه چې دلته کیږي، پروژې چې پیل کیږي، دا د هر افغان حق پکې کې دی او هر افغان باید ودې ته ودرېږي چې دغه موسسات بند نه شي، چونکه دغه بند شو اقتصادي بحران به 100% ته ورسیږي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو د فعالیتونو د دوام د څرنګوالي په اړه د بحثونو او نظرونو د تبادلې لپاره تیره اونۍ په کندهار کې د 5 ورځنۍ ناسته پیل کړې وه. له دې ناستې یو شمېر باخبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې په راپور کې خپاره شي وایي چې تر اوسه داسې شرایط مطرح شوي چې یا د افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو فعالیت په بشپړه توګه ودرول شي، یا دې د دوی فعالیتونه د کورني مؤسسو او بنسټونو له لارې ترسره شي، او دا داخلي بنسټونه باید د طالبانو حکومت د غوښتنې سره سم د خپلو فعالیتونو راپور ورکړي. دا سرچینې دا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دغو بنسټونو د جدید څارنې تر څنګ یو شمېر حکومتي کسان هم پکې وګماري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی. یو سویډنی سازمان چې وایي غیر پیپرې سازمان دی څېړنې ښیي چې طالبانو په تیرو 3 میاشتو کې یوازې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې دا مخالکو ژوند پر بیلابلو برخو کې متاثر کړی دی. دغه سازمان ویلي چې دغه یو شمیر فرمانونه په ولایتي کچه او ګڼ شمیر نور بیا په ملي کچه صادر شوي چې د ښځو حقونه هم ورسره محدود شوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو پر ژوند د محدودیتونو په ډیریدو سره د اکیپ سازمان ICIPS اعلان کړی چې د طالبانو حکومت د روان کال د جولای له لومړۍ تر ډسمبر تر 2 میاشتې پورې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې د افغانستان د خلکو پر ژوند مستقیمې اغیزې پرې باسي. اکیپس د 3 شنبې په ورځ د ډسمبر په 24 په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې د دغو فرمانونو له ډلې 8 مورده یې په ټول افغانستان او 9 یې د ولایتونو په کچه صادر شوي دي. د اکیپس په ټکو ډیری دغه کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول اقداماتو اړوند دي او اکثرا ښځې هدف ګرځوي. په سویس کې مېشت غیر دولتي سازمان اکیپس په دې راپور کې زیاته شوې چې د طالبانو د حکومت دغه فرمانونه ډیری د ټولنیزو مسایلو د کنټرول په اړه ورکړل شوي چې په ځانګړې توګه یې افغان ښځې او نجونې اغېزمنې کړې دي. راپور زیاتوي چې په دغه فرمانونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او 14 نور فرمانونه هم شامل دي چې د ژوند پر بېلابېلو اړخونو لکه کار، عاید او زده کړو ته پر لاسرسي او ټولنیزو محدودیتونو یې سیوری غوړولی دی. د اکیپس په ټکو د ټولنیز چلند د کنټرول په موخه اقدامات، د حجاب اجباري کول، پارکونو ته د تګ او ګرځنده ټلیفونونو پر کارولو بندیزونه، پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو لړلې دي. په راپور کې خبرداري ورکړ سوای چې د طالبانو د قوانینو نه یوازې خز یو انجونې ل خپل حقونو او ازادیو لکه کار او زده کړو محرومي کړي او اسانتیاوي ورته راکمی کړي، بلکې په ټکو یې په دغه هیواد کې بشري ناورین نور هم شدید کړای دی. بل خو یو شمېر خز یو انجونې چې په افغانستان د نننه ل کار او زده کړو محرومي دي، ل نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی دغه ستونزو ته پام